السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 مسولیت ومانه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل د پولیسو ویاندوی خالد زدران تیر شپه رسنیو ته وویل چې دا پیښه د ښار په شپږم امنیتي حوزه کې د سپرلۍ پر هغه موټر شوې چې دشتې برچی ته روان وو. د خالد زدران په وینا په دې پیښه کې شپاړس تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د زیاته کړې چې دوه کسه وژل شوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې په دغه برید کې د 25 کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن افغانستان ته تللی دی. له ده سره په دې سفر کې د جمعیت علماء اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د ده لومړنی سفر دی، د ټي ټي پي او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسئلو خبرې وکړي. کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر اغیز څه کېدلی شي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته یوه مرکه هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسېدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړی شلورا مسابقه د جنورۍ پر 14، دویمه یې په 14 او دریمه د جنورۍ په 18 ترسره شي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتسک کې پر هستوګنو سیمو توغندي وتوغول چې په نتیجه کې د 5 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسي پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړی دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډیر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونه د دونیتسک ولایت پر کروسوک ښار په توغندیو 11 تنه وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبدالاحیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایراني ساري ته مې خورا څرګند پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترینګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې باید فورا بې ثباته کوونکي هلې ځلې ودروي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. کابل کې د پرونی 14 مسولیت داعش پر غاړه واخیست. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاستر موټر کې و چې د بچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
په دغه 14 کې شاوخوا 25 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته تللی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر ښه والی به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شي غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د جمعی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیر شوې. د هغوی اصلي شکایت څه دی؟
دا دریم کال چې د تقاوتی حق او حقوق مې نه دی اخیسته او واقعاً ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، داعش ډلې په کابل کې د پرون ماخام 14 مسولیت منلې دی. په دې پیښه کې چې د ښار په لویدیځ سیمه کې دشتې برچی کې پر یو کاستر موټر شوې، یو شمیر کسان وژل او ټپیان شوي دي. د کابل د امنی قومندانۍ چې د طالبانو تر واک لاندې ده ویلي چې پیښه کې دوه کسه وژل شوي او 14 نور شاوخوا ټپیان دي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د دې 14 مرګ ژوبله 25 تنه یاده کړې ده. ورزو زموږ خبريال ته امید ظهیر مال ته چې په دې اړه دغه راپور وړاندې کوي.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیر شپې چاودنه کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره په اړه غږیږي.
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن محمد علی درې خويند یو دوه ورونه لري خو د یوې اتکسیز کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړي وو. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې چاودنه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره وو یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته رانغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې شلو تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډری کلي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په خپل اکسپانډه د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمیر 15 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تېر یکشنبې پورس په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم وویل چې واکته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچي کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکول غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېرو یو لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلې او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږی چې تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي راځو د ورځې بلې تودې موضوع ته. پاکستانی رسنۍ وایي چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن افغانستان ته تللی دی. له دې سره په دې سفر کې د جمعیت علماء اسلام ګوند څو نور غړي هم ملګري دي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لسو کلونو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبري وکړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد جان شکیب د دسمبر په 14 له مولانا فضل الرحمن سره وکتل او هغه ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. فضل الرحمن تر دې وړاندې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. پاکستان تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. تیر اونۍ خپل ښاغلي فضل الرحمن هم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې کابل ته د تګ یوازنی هدف دا دی چې د د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو ترمنځ راغلي ترنګلتیا پای ته ورسوي او خړېپړې اړیکې خېکي. آیا همدا صدا کابل ته د پاکستان د جمعیت علما د اسلام د مشر راتګ یا سفر په څه معنا دی او اغیز یې څه کېدلی شي؟ په همدې اړوند نورو مسلو مې د یوې مرکې په ترڅ کې د چارو د کتونکي میرویس افغان نظر پوښتلی دی.
مننه اول خو دا باید ول سیس مولانا فضل الرحمن د یو بولس کسیزه دلی سره او کابل ته تللی دی او کابل ته ترته ګوڑا دی د وزارت خارجه سره کتلی وو، یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو باس کېدلای شي پر دې نه شي کېدلای. په هغه موضوعاتو کې چې یو دغه د ټي ټي پی مسله ده، په ټي ټي پی کې د ټي ټي پی بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډیر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پی خوارج بللی وو او هغوی ته په ډېر بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو، یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو له خوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي، اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه سی غاړه نشو دل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل مولا دی، هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی، د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حفیظ ګل بادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي، دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دی او د دوی بیعت یې کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی ملا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا د نن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅه کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅه وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی دا هڅه نه کوي، په یوازې دغسې تقریبا د ټیټي کچې کسان زی یا د ګوندونو مشران زی یا هم والی زی. ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې تر سره شوی دی، تر کومه ځایه پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې، دغه اثر رسوخ او د ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې وو فهمیده چې کچیرته د ملا ایبت الله پر څوکۍ ناست کاسته ځان رسول غواړي یا هغه کانی کول غواړي، نو ملا شیرین باید کانی کړل شي، ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي، دا یو اړخ دی. او بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن له خوا څخه شوې ده. د افغانستان د جمهوری حکومت ترلنګې دور اورست مولانا فضل الرحمن د خواهش درلود چې د یو لار سی په کابل کې وویني، ل خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خود وا جلا شان دي او تر کومه د پورې د ملا شیرین اهمیت ته هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات تر ملا یعقوب یې اهمیت زیاتې، استخباراتو تر رئیس تر بارني چارو تر وزیر تر کورنی چارو تر وزیر اهمیت زیاتې، اما مولا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکې هم پر څو مسلو خراب دي، چې هم دغه د ټي ټي پی موجودیت دی چې پاکستان ادعا کوي چې په افغانستان کې د پټې ځای لري، طالبانو هم ورته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان ورسره جوړ نه دي، هغه له پاکستانه په دومره ګڼ شمېر کې د کډوالو راایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلې اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغه مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د عالم خپل افغانستان کې دي او د کډوالو د راایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کی؟
ګورې ټي ټي پی خو یو پسیمه کې لتر ټولو منظم عسکري تنظیم دی، څومره چې ما سټډي کړې ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړې ده. تیر اونې دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلې وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای ده چې په کومه اندازه وو ټي ټي پی ته قتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کومه ده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دی تر مخه حل کړل ده. پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی، تر هغه وروسته بیا په دسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی وو اسلام آباد ته، په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته ورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نورم دا سلسله ورو کیږي.
د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. د غزې د جګړې وروستۍ حال مهم اخیستی خو اوس افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې یو شمېر متقاعدین د خپلو معاشونو له نه ترلاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او په اوس وخت کې چې جمعې هم راغلی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په افغانستان کې شمیر متقاعدین وایي د ژمې پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند د لګښتونو وړتیا د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 5 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالی یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدته 5 سال میشه کې تقاعد کړم و غیر
5 کاله مل تقاعد کیږي. واجې په لومړی کال کې مې پیسې ترلاسه کړې، ورسره له هغه ته هیڅ معاشونه دی راکړې. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب پډېرې دي، خو موږ نشو کولای خپل حقوق ترلاسه کړو.
مو اکه سلام مره په واپس پر ما نه.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي راډیو ته وویل چې لا تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو لاري پورا کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق حقوق می نه ده اخیسته او واقعاً ډېر ستونزو سره مخامخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول ماوند نور کسان هم داسې هم ستونزې لري. او که فرضا زمونږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغې مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یې څه کومک ونه کړي، مونږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور پسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو ګیلاس جوش اوبو تیرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدیو د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وسم ورزو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې وروستي وضعیت ته د اسرائیل پوز وایي چې په غزا کې د حماس ډلې پوزي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیلي پوز په وینا ځواکونو په تیرو دریو میاشتو کې په غزا کې د حماس 8000 وسلوال وژلي او بشمیره وسلې هم کشف کړي. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
د اسرائیل پوز وایي الوتکوی هغه فلسطینی سختریزي وشت چې په لویدي زغاره کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړیو. د دوی په وینا په دې هوایي بریډونو کې شپږ فلسطینیان وشل شوی دي. د اسرائیل پوز او پولیس وایي چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمیر نور ژوبل شول چې د لویدي زغاره په جنین شار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لار کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوزوي د غزې په شمال کې د حماس پوزي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوزی تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول لمنځول شوی او د دې سختریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدې. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسګونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلې دي. وروسته له دې چې حماس سختریزي ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه یې وژل او کابو 240 نورې یرغبل کړل، د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویلي دي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوي دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه ډله ګڼي.
لا خبرنو ور اخوا
پدې ټول کې درته وایو لکه څنګه چې یو شمیر خبريالان وایي چې د رسنۍ د قانون نشټوالي له جدي ستونزو سره مخامخ کړي، خو بل ورته د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې هڅه پیل کړي چې د رسنۍ په برخه کې یو قانون رامنځته کړي.
که څه هم د افغانستان رسنۍ په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانیدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوي او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ور باندې کار کړی دی. شغلی مجاهد تیره شپه د پژواک خبری آژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل شوی.
لار د مشرتابه دفتر ته د قانون ست توشیح نو هلته تر اوسه پورې موږ ورته منتظر وو او معلومات کوو. هلته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بله ستونزه نشته. هلته ډېر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قوانین چې نوي سوال له سره کره کتنه پرې وسوه، دقت پکې وسو، هغه هلته تر کار لاندې دي. نو د نوبت ته منتظر دی څو پورې، ځکه په خپله علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه په خپله بررسي کوي، په خپله ګوري دغه قوانین. نو طبعا هغه وختګیر
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یو لویه ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د دونیم کال د تیریدو سره تر اوسه پورې دا قوانین تعدیل نسو او دا قانون د دوی لخوا توشیح نسو. که څه هم طالبان څو ځله دوی وعده وکړو چې دا قوانین به پلی سي، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا هغه موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایي شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای د نومبر میاشتې پر 21 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1300 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبرلانو ټولنی آر اس اف په دې ورستوي کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال پاګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبرلان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو روسای راپور اخلو هغه دا چې په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د یو شمیر کورونو او جونګړو جوړېدو خبرګونونه لپاره ولې ځینې استایي او ځینې بیا نیوکه پرې لري.
خیر بینم کوم مخونه چې هغه کرده خالی ګرمه ماته یې میشینیم. خیر بینم کوم مخونه چې هغه کرده تشکر از هنرمندان و فرهاد دریو.
دا یو زلزله ځپلای ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې دیا برخشت طرحې پر بنسټ جوړ شوي ژوند کوي. ازادي راډیو ته په رالېږل شوي ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګنبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخی هي د کرنیل ورداګ یا د سنجاب ورداګ ها د کلی اوسیدونکو عبد الله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر خدای خو په خبره یې د پسیر دی ویلو یې کورنۍ لپاره یو کوټه بسنه نه کوي.
مګر راځي یو خدای د خیمو پر تل خرافه اله خدای همغه مؤسسه چې دا کور جوړ کړي موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو یو کور زموږ لپاره بس نه دی. هر کورنۍ لپاره همداسې دوا یا درې کورونه بس دي.
دیا برخشت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګنبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړي دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې د جوړونې په څرنګوالي کوچنیتوب او د تشنابونو پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشتوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو تا وویل
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره، اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي ځکه هیڅ اسانتیاوي نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري. اساسي اسانتیاوي نه لري. د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت لري مجبور دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري از روی ناچاري د شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن، باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خود ټولنیزو رسنیو یو شمیر نور کارکونکو بیا دغه کورونه د لنډمهاله سرپناه په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤل انجینر شکیب شهابی ادعا کوي چې د برخشت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمیر هیوادونو لکه ترکیه، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې، د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي. ښاغلي شهابي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې مخکې د نورو بنسټونو لخوا بیړني تشنابونه او حمامونه جوړ شوي وو او دوی یوازې غوښتل چې د ژمي د سړې هوا په مقابل کې د زلزله ځپلو لپاره موقتی او مقاومه سرپناه جوړه کړي.
واکنش ها در قسمت سبک ساخت از
خبرګونونه د کورونو د جوړېدو ظاهري باندې په برخه کې دي، خو هغه تودوخه چې دی کوټو کې د هغو کورنیو لپاره چې د کورونو کې د ژمي په دې سړه هوا او د هغې سیمې په سوړ اقلیم کې ژوند کوي، دا د دې کورونو جوړول او د دې خبرګونونو ته منطقي دلیل دی.
و او اقلیم خشن کو منطقه داره، توجیه منطقي داره برای طرح یا برای تطبیق طرح.
د هرات په شمال ویدیس کې د برخښت طرحه کورونه د فرهاد دریا په ګډون د یو شمیر هنرمندانو په مرسته د زلزله ځپلو لپاره جوړ شوی. فرهاد دریا د جنوري په دریمه رسنیو ته یو غږیز کلیپ واستاوه او وی ویل چې دغه کورونه د $9,500 په لګښت جوړ شوی. د دې کورونو جوړونکي ادعا کوي چې دا کورونه د زلزلې او نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت لري. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هرات د څو خونړیزو زلزلو او ورښتونو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر اوچا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې څه باندې 48,000 کورونه زیانمن شوي چې شاوخوا 10,000 یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.